ಯುವನಿ ಮಜಾ دا مشال رادیو دا استاسو قربا گل ایازم ستړي مشي وخت دا ماسپخین درې بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د خیبر پختونخوا په بردید کې شری او نمونیا ناروغي لکبله سلويخ ماشومان مړ شوي دي. د قومي احتساب ادارې د بلوچستان د شاوخوا شپاړو پخوانی وزیرانو پر ضد تر پلټنو وروسته د دوی د نیولو لپاره د اقدام کولو پریکړه کړې ده. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمونه بې کوره شوي کډوالو او په نورو موضوعاتو رپورټونه اوریدل شئ. د خبرونې په دویمې نیمایي کې ترکیه اسلام او ډیموکراسي او روخانه مستقبل 19 پروګرامونه هم لرو. خدای سره وړاندې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکل نورو.
سرټکی د خیبر پښتونخوا په بردیر کې شری او سکاروي لشتر لژا چلويشت ماشومان مړ کړی دي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي د امریکا له شهریته لاس په سر سوی دی. شمالي کوریا اعلان کړی چې د نور راکټونو تجربې او ایټمی ازموینه به جاری ساتي. اوسم تفصیل: د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د شری او سکاروي له ناروغیو 40 ماشومان مړ شوي دي. د سیاحت چارواکي وایي د سکاروي او شری ناروغي له تیري درې هفتو راهیسي په تل او کومراټ کې خوره شوې ده او په دې موده کې 40 ماشومان مړ کړي دي. د دوی په وینا زیاتره ماشومان د تل په سیمه کې مړ شوي دي. د بردیر صحت د ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د ناروغي د څرنګوالي په اړه وویل:
فیلډ رپورټس راغلی دي نو هغه الته دا خبره خو دغه ده چې دا میزلز د خفر را خو چې زمونږ کم د دبلیو چو ټیم ته لیو نو تیر هفته او زمونږ سره ټیکنیشین ته لیو نو هغه دبلیو چو ټیم دا ویل چیرې دا په ظاهر باندې خفر نه لګي. نیمونیا په دې ماشومانو کې علامات د نیمونیا و.
دا د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر نظر خو د ناروغ ماشومانو د وینې نمونې اسلام آباد ته وړل شوي دي. د پاکستان چیف جسټس د هغه افسر د مرګ د تحقیقاتو حکم ورکړی چې د درغلیو د یو سکینډل چې پکې وزیر اعظم هم شامل دی پلټنې کولې. پرون د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري دوه ججانو ته حکم ورکړی چې د کامران فیصل د مرګ د تحقیقاتو لپاره دی یو بینچ جوړ کړي. دغه کس د تیرې جمعې په ورځ په یو سرکاري هاسټل کې مړ موندل شوی و. ابتدایي معاینه ښایي چې کامران فیصل خودکشي کړې خو د هغه کورنۍ او ملګري د غردوي او د حکومت لخوا مقرر شوې د عدالتي تحقیقاتو مخالفت کوي. نوموړی د قومي احتساب بیرو یو ځوان افسر و چې د درغلیو د هغو تورونو پلټنه کوله چې په 2009 کال کې د حکومت لخوا د شخصي بجلیګرو د بجلی اخیستو په لوازنامه کې لګول شوي دي. الیکشن کمیشن آف پاکستان په هیواد کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یو نوې ضابطه اخلاق جاری کړي چې لمخې د صوبای سیټ لپاره انتخاباتو کې د برخه اخیستو فیس 15,000 روپۍ او قومي سیټ لپاره 50,000 روپۍ مقرر شوی دی. په جلی اوټونو چولو به 1,00,000 روپۍ جرمانه یا 15 کاله قید ورکول کېږي. د دې ترڅنګ چې څوک په پولینګ سټېشن کې جنگ جګړه یا کنځل کوي هغه هم جرمانه کېدلای شي. د دې ضابطه اخلاق په اړه به نور جزئیات په روانه خبرونه کې واوري. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي په چلو برسمه کې د ماټر ګولې را پریوتلو وجه یو کس مړ او څلور نور زخمیان دي. چارواکي زیاتوي په شنن سهار سوي او په زخمیانو کې یو ښځه او درې ماشومان شامل دي. دا ګولې په داسې حال کې را پریوتي چې د باړې د عالم ګدر د پېښورسته د ځای مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ د یوې جرګې لارې په یو شمېر خبرو مذاکرات روان دي. خو په خبرو اترو کې د ماټر ګولو د نه راویشتلو او د بازار خلاصولو خبره نن تر زیارت دروازې پورې ځنډول شوې وه. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق کړي چې په راتلونکي کې د هیواد په سیاسي سرګرمیانو کې د برخه اخیستو له وجې د امریکا له شهریته لاس په سر سوی دی. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دی به 2014 کال کې د ولسمشرۍ په کېدونکو ټاکنو کې د کاندید یا امیدوار جوړېدو پلان لري او کنه. د محمود کرزي نوم د کابل بانک د مالی بحران په لانجمنه رسوایۍ یا سکینډل کې اخیستل کېدی. په افغانستان کې حساب ځواکونه په خوست کې د حقانی شبکې د یو سهولتکار د نیولو دعوه کړې ده. د صاف یو بیان وای افغان او صاحب ځکونو نن د خوست په صبرې ولسوالۍ کې ګډ عملیات وکړل. کڅم د نیول سوي کس نوم نه دی ورکل سوی خو بیان زیاتوي دغه کس ته شدت پسندې د ملاتړ لپاره وسلې اخیستلې او خرڅولې. بلخوا بیان وای پرون د لوګر په پولې عالم ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو لوی شمیر سامانونه نیول سوي دي. بیان دا دعوه هم کوي چې پرون د القاعده ملاتړ کوونکي طالب مشر د نیولو په مخه په شو عملیات کې دوه وسلوال وژلې دي. نن شمالي کوریا اعلان کړی چې د نورو راکټونو او تجربي او د راکټونو تجربي او ایټمي ازموینه به جاری ساتي. شمالي کوریا سرکاري خبري ادارې د هیواد قومي دفاعي کمیشن په اړه ویلي دا ډول ګامونه سره به خپل سخت دشمن امریکا په نښه کوي. خو بلخوا د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چوي تای ینګ پر شمالي کوریا باندې زور وکړي چې خپل اعلان ته دی لسره کتنه وکړي. دای وی دا د مزمت وړ خبره د شمالي کوریا یو ځل بیا داسې اعلان کړی دی. زموږ حکومت په سختي سره په شمالي کوریا زور کوي چې د نړیوالو خبرداري ته دی غوښونی او د نیوکلیایي ازموینو د ګامونو اخستو په شان دی نوره پارونه نه کوي. شمالي کوریا دا اعلان د هغې ورځ وروسته کړی چې د قومي سلامتي شورا یو قرارداد منظور کړی چې پکې ویل شوی پر شمالي کوریا دی د تیر دسمبر په میاشت کې د راکټ د تجربې کولو پر سر بندیزونه ولګول سي. شمالي کوریا وای د غازمنه په یو پرامن سټلایټ میشن وو. قزاقستان چې په نړۍ کې د یورانیمو د پیداوار یو مخکښ هیواد دی تیر کال یې د یورانیمو د تولید یو نوی ریکارډ رپورټ کړی دی. د هیواد سرکاري نیوکلیایي کمپنۍ قاز اټم پروم د پنجشنبه په ورځ نوې شمېرې خبرې کړې چې وای په 2012 کال کې 6900 ټن یورانیم تولید کړی دی چې هم دغه شمېره په 2011 کال کې 1940 ټن وه. قاز اټم پروم وای د دوی د 2012 کال پیداوار د نړۍ د تیر کال د مجموعي تولید و دیرش فیصد جوړوي. قزاقستان زیاتره یورانیم په ایشیایي ملکونو لکه چین، جاپان، هند او جنوبی کوریا باندې خرڅوي. د دې هیواد د یورانیم صنعت په دې وروستیو کې د مغربي هیوادونو سرمایه‌کاران ځان ته متوجه کړي دي. له دې سره د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلې او لوستلې شئ. دا خبر پښتونخوا په بار دیر کې شری او نمونی ناروغي لکبله لکته لګا سلويخت ماشومان مړه شوی دی.
په دې تل ایریا کې تقریبا د 35 نوالا 40 پورې ماشومان ډېر شوی دی. چې ماته چې څونو معلومات دي نو ټول په دې شری په وجه باندې شوی دی.
د کمی احتساب ادارې د بلوچستان د شاوخوا شپاړو سو پخوانی وزیرانو پر ضد تر پلټن وروستو د دوی د نیولو لپاره د اقدام کولو پریکړه کړې ده. په ډېر اسماعیل خان کې د مسعود کډوالو له ستونزې لا هم دوام لري.
مسجد کوم صاحب ورپ مجبوری شروع غل د پیرا پیرا د میشتره قربانی هو زکات چې د میشو سره حق ته کوم میشته د رشن هو د هر شي تکلیف ته کوم میشته د هر شي ضرورت ای مسجد کوم صاحب مجبوری شروع غل دی.
په ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوګدو کې مذهبي لیکو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل شوی.
ترکی از ا مسلم کانتری بات ترکی از نات ا اسلامیک کانتری.
ونیس پروگرام روخانه مستقبل د خبرونه په 2 مینه مایکی اوریدل شي. ل مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د خیبر پختونخوا په بردیر کې په ټل او کومرات کې د شری او نمونیا ناروغي وبای شکل اختیار کړی دی او د راپورونو تر مخه تر لک تر لګا څلويخت ماشومان دغه ناروغي په نتیجه کې مړ شوی دی. د صحت د نړیوال ادارې او د روغتیا سرکاري ټیمونه په هنګامي توګه سیمه ته لیږل شوی دی. دا یو لری پرته سیمه ده او تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا د شری او که د نمونیا نه دغه ماشومان مړ شوی دی. نور تفصیل د غلام رقوس پر رپورت کې ورو.
پتل او کومرات کې د تیرو دریو اونوراسي د شری او نمونیا له وجې د وجل شوی ماشومانو د شمیرې په لړ کې د تل د بی ایچ یو یو چارواکي اختر منیر مشاد ریډیو ته وویل چې تر دې دمه تر سلويخت پوری ماشومان د هغه د معلوماتو مطابق د شری د ناروغي له وجې وجل شوی دی.
په دې تل ایریا کې تقریبا د 35 نوالا 40 پوری ماشومان ډېر شوی دی. چې ماته چې څونو معلومات دي نو ټول په دې شری په وجه باندې شوی دی.
او په بر کې موجود د سیادت د نړیوالې ادارې او د بر دیر ضلع د سیادت د سانګي چارواکو مشاد ریډیو ته وویل چې سیمې ته په هنګامي توګه د روغتیا ټیمونه استول شوي دي او په سیمه کې د ماشومانو د سیادت د حفاظت لپاره نور ګامونه هم پورته کړي دي. په دې لړ کې د بر دیر د سیادت د محکمې د مرکزي دفتر یو چارواکي ډاکټر نظر محمد مشاد ریډیو ته وویل
فیلډ رپورٹس راغلی دی نو هغه الت دا خبره دغه چې دا میزلز به خفر را خو چې زمونږ کم د ډبلیو ایچ او ټیم ته لیو نو تیر هفته او زمونږ سره ټیکنیشین ته لیو نو هغه ډبلیو ایچ او ټیم دا ویل چې را دا ظاهر باندې خفر نه لګي نیمونیا په دې ماشومان کې علامات د نیمونیا نو هغه لپاره زمونږ ټیم نن هم ته لیدې ډی ایچ او په خپل دغه سربرایي کوي او چې کوم زمونږ ویکسینیټر دی چې کوم خوش علاقو کې ویکسینیشن کو ضرورت یې ویکسینیشن هم کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر نظر محمد او د سیادت د نړیوالې ادارې چارواکو زیاته کړه چې د متاثر شوی ماشومانو د وینې نمونې د اسلام آباد ان ای ایچ لیبرټری ته د ټیسټ لپاره لګلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو وره.
نیب یا د قومي اتصاب ادارې د بلوچستان د شاوخوا شپاړو سو پخوانی وزیرانو پر ضد د درغلو په اړه د پلټنو وروستو د دې وزیرانو د نیولو فیصله کړې ده. د نیب سرچینې وای د بلوچستان د پخوانی مشر وزیر مولوي عبدالواسع په شمول شپاړو سو وزیرانو په خپل وخت کې درغلي کړې ده. بل خواته دا وزیران وای هیڅ درغلي نه ده کړې، یوازې او یوازې د خلکو خدمت کړې ده. خدای نور ناصر لنور حال سره.
د پاکستان د قومي احتساب ادارې چارواکو د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته د بلوچستان د پخوانیو هغو وزیرانو نومونه ښولي چې پر ضد یې پلټنې سوي او اوس غواړي همدا وزیران ونیسي چې د دوی په خبره په عربونو روپۍ درغلي کړې ده. په دې وزیرانو کې د بلوچستان د مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ په شمول د صحت بڅانګې وزیر عین الله شمس، مولوي سرور مساخیل، علي مدد جتک، زمرک خان اڅکسای، اسفندیار کاکړ، طاهر محمود خان، اجی محمد نواز، میر عاصم کوردګیلو او ځین نور وزیران شامل دي. د نیب د چارواکو په خبره د دوی پر ضد تر پلټنو وروسته یا دا پریکړه کړې چې ټول ونیسي او ورڅخه د درغلیو په مت کې د قام په عربونو روپۍ بیرته واخلي. خو مولوي سرور مساخیل چې په دې وزیرانو کې نوم شامل دی مشال راډیو ته وویل دوی نه هم د قومي احتساب اداره مني او نه هم پلټنې.
تر گورنمنت بلکې تر یو جرنل یو امیر دا اداره د دغه لپاره جوړ کړه چې څه وخت د ده فرش وي چې یو سیاستدان بې عزته کوم د عوام په مخ کې د ده کردار د ده خدمت د ده د خلکو په نظرو کې عزت ختم کوم.
د جمعیت علما اسلام افیر ډلې سره تعلق لرونکي مولوي سرور مساخیل له مشال سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه د دوی د حکومت څه کم 15 کاله وسوه، په دې موده کې کله هم یادې ادارې د یو وزیر پر ضد داسې خبرې ونه کړې. اوس چې گورنر راج نافذه سوی نو یې له سیاستوالو څخه د غچ اخیستنې لپاره همداسې بیانونه ورکړل.
په دې باندې کله کله سوچ وهم چې دا یو دم په یو میاشت کې دننه موږ ګرد غلط څنګه سو، ګرد داکوګان څنګه سو، څلور کاله د نیب هم سترګې پیټې وې، زموږ د چیف سیکرټري هم سترګې پیټې وې، زموږ د گورنر صاحب هم سترګې پیټې ولې، موږ نه دي غلا کړې، موږ خدمت کړې دی.
یوازې مولوي سرور مساخیل نه دی چې وایي غلاوې یا درغلې نه دي کړې او د خلکو خدمت یې کړې. پخوانی ټول وزیران چې نیب یې پر ضد پلټنې کړې همدا سی واجه. په داسې حال کې د دې صوبې وګړي څه واجه د کوټې له څو تنو څخه مو د قومي احتساب د ادارې د دې بیانو په حق له پښتل.
زما نوم سلار خان چکزای دی. اکثره د اقدام واخی لیکن دغه برتر ما بنس پاتې شي. دا ډېر شکر دی د عوام لپاره دا پکره دی وختي شو کړی وي. اول به دا اوس 50% کرپشن به کوي، اوس خدای 100% دی کرپشن کوي.
هدایت الله په عربو روپی رالی بلوچستان ته په دې وسنی حکومت کې او دا غوې سترک نسته چار ځای ولاړ سي وګوره بالکل نه روډو نسته نه د وبو په حواله باندې خلکو ته سہولت سته یو سہولت هم نسته. په کار دی چې کوم خلکو غلا کړی ده، کوم خلکو د خلکو پیسې خوړلې دي، د حکومت چې د خلکو لپاره کوم راغلي د خلکو شګیر لپاره دا غو خلاف چې کوم کاروای روان ده دغه سهار سړی خوشاله دی.
له دې سره چې په بلوچستان صوبه کې د گورنر واک تر راتلو وروسته د قومي احتساب ادارې همدا پلټنې پایل کړې او هم یې اوس د یادو وزیرانو د نیولو لپاره هڅې پایل کړې دي. خو یوه پښتنه چې د دې وزیرانو په شمول ډیری عام وګړي هم کوي هغه دا ده چې ولې دا وزیران په همغه وخت کې ونیول سو چې دوی په خبره درغلی یو بخت و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري. تیر شپه په سیمه کې ناسرګند وسلوالو د ګټه کاڼي جماعت دوه امامان وژل. خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې د مشال راډیو خبريال راکوي.
په ضلع هنګو کې د هدفي وژنو سلسله دوام لري. پولیسو تر مخه چې د چهارشنبې پورز د کټاکاڼي په کیمپ کې نامعلومو کسانو لخوا په جماعت کې ناس مولانا ظاهر شاه او مولانا محمد یوسف باندې هغه وخت ډزې وشوې کله چې د شپې مزنمخ کې دوی د قران شریف تلاوت کولو. پولیسو پر وینا چې دواړو کسانو د هسپتال رسولو نمخ کې ځای پر ځای ساور کړی و. د جماعت امامان د وشتلو وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د هنګو تانې مشر چارواکي اسلام الدین وای چې برید کوونکو د نیول لپاره سیمه کې د پولیسو لخوا کوششونه روان دي. واضح دی چې کټاکاڼي په کیمپ کې افغان کډوال اوسېږي. چارواکي تر مخه چې افغانستان نه راغلي د مولانا ظاهر شاه تعلق د احمدزی او مولانا محمد یوسف د شینواري قبیلې سره دی. پولیس وایي چې د ډېر وخت نه به دغه کسانو په سیمه کې د جماعت امامت کولو او داسې د هیچا سره ذاتي دښمني نه وه. قبایلي سیمه او رګزو او کورمې جیسی سره په لګې دو هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چېرته کې چې د راپورونو تر مخه تیر په سموده کې نه یوازې خلک وژل شوي بلکې تختول شوي هم دي. او دا په دې سیمه کې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د سیمې مولوي عبدالستار وایي چې په دغو پیښو کې زیاتره وخت سیاسي او مذهبي خلکو تر څنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه کېږي.
د سیمې د پولیسو مشر چارواکی ڈپیو ډاکټر میا سید احمد وای چې خلکو ته تحفظ ورکولو د پاره دوی سیکورټی پلانونه تیار کړی دي او په دې کې دوی تر ډیره حده پورې کامیاب شوي هم دي. چې هغه حق ته ورسو چې کم کسان په دې کې ملوث دي. چونکې دا زموږ لیګل په دې کې اوپینین دا دی چې اف آی آر کې کله پورې هم یو کس نامینیټډ نه وي نو هغه خلاف موږ کا کیس رجسٹر کو او موږ معلومات هم کو نو بیا مدعي مخکې نه راځي. داسې سچویشن کې پولیس لپاره ډېر ګران وي چې هغه کنوکشن یا هغه کې اکیوزډ نامینیټډ اکیوزډ چرته نه وي.
ډاکټر میا سید احمد زیاتوي چې تر هغه نه غواړي چې په هنګو کې امن راشي. نوموړي ویل چې په سیمه کې په مستقله توګه امن راوستلو لپاره د کو تاوند پولیسو سره ډېر ضروری دی.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل. د جنوبی وزیرستان ځوانانو په ډېر اسماعیل خان کې د خپل یوې غونډې په ترڅ کې د خپل ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهره کولو اعلان وکړو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبريال راکوي.
د پنځم په ورځ د ډېر اسماعیل خان په اکنواز پارک شې د مسعود یوت له مسعود ژنی تنظیم په بلنه د مسعود قبالیانو د مشرانو ملکانو طالب علمانو او سیاسي سماجي کارکونانو غونډه وشوه. په غونډه کې د مسعود ژنی تنظیم او د درانو را بللو ملمنو ته خپل اغا پروګرام وړاندې کړ او ملاتړي ځنه وغوښت چې د کوم په مطابق به دوی د روان کال د دویمې میاشتې په دولسمه نیټه په اسلام آباد چې د پاکستان د صدر د کور مخته د مسعود کوم درې بنیادی او غټو غشتنو د پاره پلاتای وایي. د مسعود ژنی تنظیم یو او د دار جمال حسین دا غشتنې په دارنګ وشایي.
دا اول غشتنې می زادادو چې د سام او د لادې کیم کالجینا دی چې د رای نجات جنگ په واجه هغه بلډینګینا مسمر شوی خراب شوی. دا دوا چې کیم کالجینا دی دا د ټاکتا لیا ډی ای خان ته ارزي تور پر منتقل شي. دویمه چې کیم ادو د ګومل زام ډیم چې کیم دای د مسعود کوم په خوراک شدای نو په هغه ښه حقوق چې کیم دی هغه میږي چې د مسعود کوم حقوق دي نه کاره. لہذا پاک ښه غلطه برته چې کیم شوی دی هغه د انکوایری وشي آینده د پر د مسعود کوم ته خپل حقوق ورورسیږي. درېما چې کیم خبره دو عددو چې د ډبل پاتا سنگل پاتا وی هغه میږي چې کنستټیوشن چې کیم دی د یونایټډ نیشن پاک ښه خبره نشته دی چې ډبل یل یا سنگل یې. پاک ښه آی ڈی پیز وی متاثر وی هغه خلک ته یی چې وته خپل سماندینه اتا ورګه هغه خلک ته هم بکې پیدا رجسٹریشن دا یغ ورشی
د تنظیم یو بل او د دار ایڈوکیټ شرپاو یای چې د مسعود کوم سره ډیر زیاتای کیږي میجبا دا زیاتای په اسلام آباد کې د پالاتای په وخت د نړۍ میډیا ته جواب تاوو
می سره ډیر زیاتای کیږي لګی دی د هر شی جواب تاول غوړي چې پارلیمنت مخته لوټ شي به امید د هر شی نه پرده چګوي هر شی ورې د دنیا او میډیا ته جواب تاوي او خپل وطن ابو داول مناتم شری دی او په وطن شه د امن روستل د پوره میډ د ځوانون رچک شوی
د ژنی احمد شاه مسعود خبرو ته غوژوانځه
میډ مفید حقوق د پوره اسلام آباد ته مدرمی واته احتجاج مو کی واته پلاتای ورته وای میډ وژه موکشینی میډ خپل د حق د پوره وفر وطن په چټکی ژوند میډ دغه قوم د پوره چې د جنگ نار ورکتی متاثر شوی دی او دغه د پوره میډ اخره پر جنگیږي او د اخره پر میډ د پوره حقوق غوړي
پدا غونډک شه په خنای بریګیډیر قائم شیر مسعود هم موجود و مشال ریډیو د دوی نه پښتنا وکړه چې د مسعود ژوند یو دا حساتا دوی په کوم نظر کړسی
مسعود خپل ملک کې دننه ماجر جوړ شوی د خپل حقوق د جنگ د پوره پټوله د نیو خیب ځوانونو ضرورت وی زوی چې دا ځوانون هه د مسجد مستقبل دی چې دغه اتفاق وی د جد او جهاد جذبه وی مسجد خروپی نه او زبر سرایم په دا غښتنه کې
په غونډک شه د مسعود کبلیانو ټولو مشرانو مسعود ژنی ته د کلک ملاتړ یقین دنی ورکړلا
څنګه تاسو وردل چې د جنوبي وزیرستان ځوانانو په ډر اسماعیل خان کې د خپل یو غونډې په ترڅ کې د خپل ستونزو حل لپاره په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی. همدغه راز د شمالي وزیرستان په رزمه کې د شوال رایفل په نوم د پاکستان امنیتي ځواکونو یوې قتل دغې سیمې په بې کوره شبو خلکو کې خوراکي توکي تقسیم کړل. د یاد ځواک مشر په دغه موقع وویل چې دوی د امریکې نه بلکې خپل جنگ کوي او دا چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره به ځای ولس له پاکستاني فوج سره مرسته کوي. نور تفصیل د سیمینه د مشال راډیو خبریاله کوي.
په شمالي وزیرستان رزمک کې د شوال رایفل لاړخه د سویلي وزیرستان عملیاتو څخه بې کوره شوي محسود کډوالو کې راشن تقسیم کړی شو چې پکې اوړه چینی دال غوړی او نور د خوراک سیزونه شامل وو. محسود کډوال ببرک خان وای چې په دغه راشن کې دوی ته خوراکي سیزونه ورکړل شول.
مفوض چې کما دوکانه اعلان کړی و چې میژ وو تاسو د خپل ژوند سره پاتې کې ما دوه سو فند درکوي مو راشن میژ خپل کورینا پوتې دي میژ دونه واخو ته په تقریبا شه په سوړ شه چې کما دوکانه وخت راوي کنه پاکستان دې میژ دی میژ د پاکستان دی او امن چې کما دو په دسره نشیرو تلای تاړي یک هات سے نه بچي.
یو بل کډوال رسول خان وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دي او فوستا په کار دی چې ور سره پورا مرسته وکي.
مسجد کوم صاحب ورک مجبوری شروع غل د پیرا پیرا د مشتره قربانی هو ازکا چې د میش ور سره حق تای کنه او مشته درشن هه د هر شي تکلیف تای کنه او مشته د هر شي ضرورت ای. مسجد کوم صاحب مجبوری شروع غل دی.
کمانډنټ شوال رایفل کرنل مظهر حسین په دغه موقع وې چې دغه امداد د دولت یا کمې بلې ادارې لاړه متاثرین او تنه بلکې شوال رایفل ځوانانو د خپل راشن څخه سلورو پنځم میاشتونه ایستلې دي چې دا متاثرین مرسته وکړي.
یہ راشن جو ہے یہ شوال رائفل کے جوانوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کے لیے
دغا راشن چه دے د شوال رائفل زوانانو د خپل خوراکی سیزونو نا تاسو تا استلے دے او پر ازما کے مشتا متاثرینو امداد د پاره دغا د پنځم میاشتونا د خپل راشن نا بیل کڑے دے. دا کلام غنئی چه امداد راغلے یا دولت ترا لے گلے دے بلکہ دا د شوال رائفل خپل راشن دے زکا چه مونگا غنو چه تاسو دلتا پسخت کے جوان کا او د روزګار سا موقع هم نشته دی. مونږه تاسو خپل ځان غنو او د امن د پاره به یو ځای کېږو. خلک دا خبره کوي چې مونږه د امریکې جنگ کوو. مونږه د امریکې نه بلکې خپل جنگ کوو ځکه چې مونږه غواړو چې ستاسو علاقه کې امن وي.
هم چاته آپ کے علاقے میں امن ہو آپ سارے لوگ روزگار ملے.
دا یادونه دا چې په ډیر اسماعیل خان کې محسود کډوالو د دولت او مرستندوی ادارو لاړخه امداد یا راشن کې کمی پر زید په تیرو سلورو ورځو کې پر لپسې احتجاجي مظاهره کړې دي او غوښتنه کوي چې ورته دا پوره پوره امداد ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي یاسمین رحمان د تیرې نهې په ورځ په دغه ایوان کې د دې هیواد د قبایلي سیمو ښځو ته د نمائندګۍ ورکولو په اړه یو بل وړاندې کړو، خو د اسمبلی ځینې غړو په دې سره ویل چې دغه رقم مسلې زیاتې بحث ته اړتیا نه لري او د دې بل مخالفت یې وکړو. نور تفصیل د فرخنده وزیر په رپورټ کې اورو.
د تیرې نهې په ورځ د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی یوې ښځې غړې یاسمین رحمان یو بل وړاندې کړ چې باید د قبایلي سیمو ښځو ته په پارلمان کې نمائندګي ورکړل شي. یاسمین رحمان اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل د ملک ته نورو برخو غوندې اوس باید د فاټا ښځو ته هم په پارلمان کې نمائندګي ورکړل شي، خو د پیپلز ګوند سید خورشید شاه د ځینو اعتراضاتو له وجې د دغه بل مخالفت وکړ. د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړې بشرا ګوهر چې دغه بل په اړه په قومي سملای کې ویلی وو باید په داسې ټولو خبرو اوس بحث وشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې بشرا ګوهر وایي د فاټا غړي د ټول ملک لپاره قانون سازي کولای شي خو د خپلو سیمو لپاره نشي کولای او زیاتوي
ګوري زما په نظر کې دا فاټا چې کومه هغه د ایشو ده د لا پرایورټي ورکول پکار دي د لپاره هایر لیول سینیئر پولیټیکل پارټي ممبرز چې کوم دي نو دا غي پارلیمنٹری کمیٹی جو رول پکار تھی کہ صرف دا فاٹا چکم دا ریفارم تھی یا دا فاٹا کے انٹیگریشن دا پارا سس کارو نا پکار دی کم آئینی ترامیم پکار دی آغی دا پارا یو پارلیمنٹری کمیٹی پکار دا ہو جائے کہ سینئر ممبرز دی دا ٹول پولیٹیکل پارٹی او اس وقت راغلے دے جد فاٹا چکم دا ایشوز دی دا پارلیمان
د دغه بل وړاندې کوونکی یاسمین رحمان وایي کله چې هم د فاټا باره کې د قانون سازۍ خبره کیږي نو اکثره د اعتراضاتو سره مخامخ شي او زیاتوي باید د فاټا د ښځو د نمائندګۍ په اړه هم اوس منصوبه بندي وکړل شي. که څه هم راتلونکي عام انتخابات د فاټا د خلکو لپاره په دې سبب ډیر مهم دي چې دغلته په لومړي ځل سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتي عمل کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده، خو تر دا دمه د فاټا په قومي اسمبلی یا سینټ کې د ښځو هیڅ نمائندګي نشته. یاسمین رحمان قومي اسمبلی ته په خپلو خبرو کې دا هم وویل باید د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د فاټا د ښځو نمائندګي وشي او د دغه په خاطر یې په اسمبلی کې دا بل هم وړاندې کړي. بلخوا بشرا ګوهر دا هم وایي یوازې د ښځو نه بلکې د قبایلو د ټولو مسلو د حل ضرورت دی.
فاټا دې لکه پختونخوا کې انټیګریټ هم شي او ورته فل ریپرزنټیشن ملو شي اس فل سټیزنز. نو دا زما په خیال اوس وخت راغی چې دا موږ بالکل ټالریټ کوو ورنه او تاسو وکتلل او زه په دې باندې دا هڅې د باړې کې دا کوم کیسه وشوه بالکل بې ګناه خلک ووژل شول او اوس موږ هم غواړو چې هلته یو انډیپینډنټ انکوایري وشي. خلک بهر راووتلل اوس د فاټا خلکو کې هم دومره شعور شته دی چې هغه یې په دومره زیاتې برداشت نه کړي.
که څه هم د دغه بل مخالفین وایي چې داسې مسلې زیات بحث غواړي، خو یاسمین رحمان اسمبلی ته په خپلو خبرو کې وویل په پارلمان کې د فاټا ښځو ته ځای نه ورکول د هغوی سره یو ښکارا امتیازي سلوک دی.
تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. د اروپایي پارلماني شورا د چهارشنبه په ورځ د آذربایجان د شاوخوا څلو سیاسي بندیانو د لیست پر لانجمن قرارداد بحث کړی دی. د دې قرارداد مخه د آذربایجان پر حکومت د دې لپاره فشار اچول دي چې د سیاسي او داسې نور فعالیت په تور کې نیول شوي کسان خوشي کړي. اوس پوښتنه دا ده چې سیاسي بندي چا ته ویل کیږي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو لیکنه خبره کړي چې زموږ همکار بوریوال کاکړی غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
په دې ریپورت کې راغلي دي چې نه د سیاسي بندي لپاره یو منل سوی نړیوال تعارف شتون لري او نه هم نړیوال سازمانونه او ریاستي حکومتونه په دې اړه یو خوله دي. د ریپورت په لیکنه خو بیا هم یو سیاسي بندي په مجموعي ډول په داسې توګه پیژندل کیږي چې د خپل سیاسي فعالیتونو او په خاص توګه د خپل ملک د حکومت د مخالفت او یا پر هغه د نیوکو لپاره نیول سوی وي. د 2012 کال په اکتوبر کې د اروپای پارلمان شورا په لومړي ځل د حکومتونو د یو ګډ سازمان په توګه د سیاسي بندي لپاره د یو معیار منځوري ورکړه. ریپورت لیکي د اروپای پارلمان د شورا په وینا هر هغه څوک سیاسي بندي بلل کېدای شي چې لدی معیارونو څخه پر یو نه یو پوره وي، یعنی چې د فکر، مذهب او بیان د ازادي پر غشتلو نیول سوی وي او یا د سرګندو سیاسي وجوهات لکبل نیول سوی وي. هغه بندیان چې د بند شرایطو تناسب تر جرم زیات وي، هغه بندي چې د نور په پرتله په امتیازي توګه نیول سوی وي، هغه بندي چې عدالتي کاروایي منصفانه نه وي او د چارواکو له سیاسي اسبابو سره تړلې وي. رپورت لیکي دا پریکړه به څوک وي چې څوک سیاسي بندي دی. بیا لیکي له اروپایي پارلمان سره تعلق لرونکي حکومتونه به په دې اړه د دې پارلمان شورا ته وړاندیز کولای سي چې څوک باید په رسمي توګه یو سیاسي بندي وګرځول سي. رپورت لیکي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د هغو بندیانو لپاره د سیاسي بندي اصطلاح کاروي چې په مقدمه کې سیاسي اسباب شامل وي. رپورت لیکي نړیوال ادارې او د حکومتونو ګډ سازمانونه لکه د سره صلیب نړیواله اداره، ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه به د سیاسي بندیانو د پیژندلو لپاره د بشري حقونو د هغو ځایي ډلو وړاندیزونه ومني چې د باور وړ وي.
بریوال کاکړو چې تاسو رپورټ او وړاندې کولو وخت د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پښتونخوا په بردر کې د شری او سکاروي له ناروغي څلوېشت ماشومان مړ شوي دي. د سیاحت چارواکي وایي د سکاروي او شری ناروغي له تیرې درې هفتو راهیسې په تل او کومراټ کې پرسوي او په دې موده کې څلوېشت ماشومان مړ کړي دي. د پاکستان چیف جسټس دغه افسر د مرګ د تحقیقات حکم کړی چې د درغلیو د سکینډل چې پکې وزیر اعظم هم شامل دی پلټنه کوله. پرون د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری دوه ججانو ته حکم ورکړی چې د کامران فیصل د مرګ د تحقیقاتو لپاره دې یو بینچ جوړ کړي. الیکشن کمیشن آف پاکستان په هیواد کې د راتلونکو انتخابات لپاره یو نوی ضابطه اخلاق جاری کړی چې له مخې د صوبایي سیټ لپاره انتخابات کې د برخې اخیستو فیس 15,000 روپۍ او قومي سیټ لپاره 15,000 روپۍ مقرر کړل شوی دی. د خبر ایجنسی چارواکي وایي په چلو برسنه کې د ماټر ګولې راپریوتو له وجې یو کس مړ او څلور نور زخمیان دي. چارواکي زیاتوي پېښنن سهار شوي او په زخمیانو کې یوه ښځه او درې ماشومان شامل دي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي مشال ریډیو ته د دې خبر تصدیق کړی چې په راتلونکو کې د هیواد په سیاسي سرګرمانه کې د برخې اخیستو له وجې د امریکې له شهریت لاس په سر شوی دی. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دی به په 2014 کال کې د ولسمشرۍ په کېدونکو ټاکنو کې قادم یا امیدوار جوړ شي او کنه. په واتس اپ کې سبزاکونو په خوست کې د خاني شبکې د افسلت کار د نیولو دعوه کړې. د انصاف یو بیان وايي افغان او سبزاکونو د خوست په صبرې ولسوالۍ کې ګډ عملیات وکړل.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او اوس په ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې مذهبي لیکیو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل شوي دي او په څومره آزادانه ډول د خپل عقیدې او دین پیروي ته پریښودل شوي دي. په خبرونه کې دا به هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل شوي. دا خبرونه تاسو لپاره احمد شاه اعظمي برابر کړی.
ترکیه اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د ځانګړي اونیز خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي لیویبلی کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اناتولیه یا ترکیه ته اسلام سلګونه کلونه وړاندې راغلی چې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو لخوا عملي کیږي. که څه هم په ترکیه کې مذهب له سیاست یا حکومت بیل ساتل شوی، خو خلکو ته شخصي ازادي ورکړل شوی چې د خپل عقیدې او مذهب پیروي وکړي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي روان خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې لژکیو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل شوی او په څومره آزادانه ډول دوی د خپل عقیدې او دین پیروي ته پرېښودل شوی دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل شوی دي. په پخوانی اناتولیا یا ترکیه کې د عیسویانو، یهودیانو او د نورو مذاهبو او فرقو سره اړه لرونکو کسانو د لکونو په شمیر کې په پیړیو پیړیو پر دیمځکه ژوند کړی او د اسلامي سلطنت په دایره کې خپل مذهبي او دینی چارې پر مخ بیولې دي. د عثماني سلطنت په پلازمینه استنبول کې د مسلمانانو په پرتله د غیر مسلمانانو نفوس یا آبادی زیاته وه او ټولو د عدم تشدد او زغم له اصولونو سره سم خپل چاري پر مخ بیولې. د ترکیه په پلازمین انقره کې د دیانت یا مذهبي چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای نه یوازې نن سبا بلکې په عثماني دور کې هم غیر مسلمانانو ته د اقلیت په سترګه نه بلکې په هیواد کې دننه د یوې ټولنې په حیث کتل کېدل.
Turkey is a Muslim country, but Turkey is not an Islamic country.
ترکیا یو مسلمان هیواد دی، خدا یو اسلامی هیواد نه دی، ځکه تاسو ګورئ چې دلته حکومت داری د اسلامی قوانینو مطابق نه ده، بلکې دا یو سیکولر هیواد دی. خو لکه څنګه چې ما وویل، دلته 90% کسان مسلمانان دي. که چیرې موږ عثماني دور ته ولاړ شو، نو هغه وخت غیر مسلمانان 30% یا 40% ول، چې عیسایان، یهودیان او د نورو مذاهبو او فرقو کسان پکې شامل ول. دوی ته د بیلو ټولنو په سترګه کتل کېدل او دوی ته د دوی د خپلو وضع کړل سوو اصولونو سره سم حکومت ورکول کېدل. د هغه وخت حکومت د عیسایت تعریف یا تشریع هم هغه سې کوله څرنګه چې د عیسایانو لخوا ورکړل سوی وه. همدا ډول د یهودیت او نورو مذاهبو تشریع خپله د هغوی لخوا کېدله. د حکومت لخوا له دوی سره دا ډول چلن په یقیني توګه د اسلام له قوانینو سره سم و. دوی خپلې تعلیمي ادارې درلودې چې د خپل مذهب پیروکارانو ته ښوونه وکړي. دوی په لوست او ورځني ژوند کې خپلې مورنۍ ژبې استعمالولې. حتی دوی ته اجازه وه چې په خپلو ټولنو کې خپل قوانین په کار راولي. نو لژکیو یا غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړل سوي ول. حتی په ځینو سیمو کې خو دوی په اکثریت کې ول، بلکې هغه وخت د اقلیت او اکثریت دغه تصور له سره ونه. دا یو پرمختللی تصور دی چې له لویدیځ اخیستل سوی دی، ځکه چې اسلام ټولو غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړي دي.
په ترکیه کې په بیلابیلو ادارو کې د نورو ادیانو پیروکارانو ته د خپل دین له اصولونو سره سم د ژوند کولو اجازه ورکړل سوی وه. اندا چې په عثماني سلطنت کې یو شمېر یهودیانو او عیسویانو ته لوړې چوکۍ هم ورکړل سوی وې. د ترکیه په قونیه ښار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای په ترکیه کې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی سوی او د نورو ادیانو وګړو بشپړ ازادي او هویت درلودي.
Halifenin değil de yani gerek Selçukluların gerekse Osmanlı'nın hakim olduğu dönemlerde
یوازې د خلیفہ په وخت کې نه، بلکې د دولت یا سلطنت یعنی هم د سلجوقیانو او هم د عثمانیانو په دور کې د نورو ادیانو پیروکارانو او وګړو ته بشپړ ازادي او دینی هویت ورکړل شوی و. غیر مسلمانانو ته د خپل دین د مقرراتو مطابق ژوند کول او د خپل دین د زده کړې حق ورکړل شوی و. په لنډ ډول دوی بشپړ ازادي او هویت درلوده. حتی دا اجازه هم ورکړل شوې وه چې خپل منځي شخړې د خپل دین او مقرراتو او قوانینو سره سم حل او فصل کړي. خو کچري د فریقینو له لوري یو وخت وي چې فیصله دي د اسلامي احکاماتو مطابق وشي، نو هلته به د اسلام له نظره فیصله کیده. یعنی غیر مسلمانانو ته مذهبي ازادي په بشپړه توګه ورکړل شوې وه. معنی دا چې د هیچ چا په دین او ایمان کې مداخلت نه ده شوې.
پوسمانی سلطنت کې د بیلابیلو ادیانو او مذاهب او عقیدو ته احترام ورکول کېدی او د زغم او انساني مین پر بنسټ یې له یو بل سره چلن کاوی. کله چې د 15 میلادي پیړۍ په ورستیو کې له اوسنی سپین څخه ګڼ شمېر هسپانوي او پرتګالي يهوديان وشړل سول، نو د پناه اخیستو لپاره عثماني سلطنت راغلل چې دغه سلطنت د اسلامي واکمنانو لخوا یې هرکلی وسو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول په هنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای تر پیړیو عثمانیانو وکولای سول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم تر چتری لاندې مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته یو ځای د ژوند لار برابر کړي.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde din tabii ki yönetimin merkezindeydi.
Da Osmanlı Sultanat pa daira ke Islam merkezi rol darloda. Khuda haga waqt pa Islam ke sakhtarizi aw tashaddud na wo, balki mu'tadil ya manslar Islam par makh biwal keda. Jazgham pa ke wo aw da noro mazahib o aqido ta ehtiram war kawal keda. د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ په کلونو کلونو د ښه ګاونډیتوب اجوند پر مخ بیول کېده چې په هغه وخت کې په استنبول کې د غیر مسلمانانو آبادی د مسلمانانو نه زیاته وه. دا هر څه تر هغه وخته پر مخ تلل تر څو چې په 1909 کال کې په فرانس کې انقلاب راغی چې وروسته د دغه انقلاب په پایله کې د قوم پرستۍ یا ملت پالنې سپې تر عثماني سلطنت پورې هم راورسېدې. نو د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې عثمانیانو وکول شول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم د خېګړو په خاطر مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته پرته له کومې ستونزې تر یوه چترې لاندې د ژوند لار برابره کړي.
د عثمانیانو په دور کې چې کله د 13مې پیړۍ راهیسې د ملت پالنې څپې راپورته سوې، نو د یوه قام، یوې ژبې او یوه هیواد تصور وده وکړه. د دې په نتیجه کې د ترکیې د اسلامي عثماني سلطنت او نور غیر اسلامي هیوادونو ترمنځ د وګړو عدلون بدلون پیل سو چې په پایله کې یو شمېر يهوديان او عیسویان له ترکیې څخه ولاړل او ترکیې ته له نور غیر اسلامي هیوادونو څخه یو شمېر مسلمانان راغلل. دا وګړو د عدلون بدلون ورستۍ مرحله د مصطفی کمال اتاتورک په دوره کې د ترکیه او یونان ترمنځ تر سره سو چې په پایله کې په لکونه عیسویان او مسلمانان له یو بل سره تبادله سول. د ترکیه د دینی چارو د ریاست د بهرنی اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد فجاجه وای کڅه هم دلته په عثماني دور کې څه باندې 40% مسلمانان و، خو تر تبادله ورسته اوس یوازې د 1% په شاوخوا کې پاتې دي.
Actually, when we go back to Ottoman time, let's say 100 years back,
په اصل کې کوم عثماني دور ته لاړ شو، نو سل کاله یا تر دې لا وړاندې په ترکیه کې عیسایان ډېر زیات ول. کنن موږ فیصدی راواخلو نو په ترکیه کې اوس مهال یو یا 1.5% غیر مسلمانان اوسېږي او 99% ترکان مسلمانان دي. خو په عثماني دور کې 40% خلک غیر مسلمانان ول. تر دې وروسته په اروپا، بالکان، اناتولیا او قفقاز سیمو کې یو ډول قومي غورځنګ یا پروسه رامنځته شو چې په نتیجه کې ملتونه رامنځته شول چې پر یو مذهب، یو ژبه او یو قام ولاړول. نو د دې پروسې په پای کې 40% غیر مسلمانانو له اناتولی یا ترکیه څخه هجرت وکړي او په دا ډول بیا ترکیه ته له بلغاری، بوسنیا، هرزګوینا، بالکان هیوادونو، یونان، روس او قفقاز څخه مسلمانان راغلل. نو په یو معنا موږ د وګړو عدلون بدلون وکی. د دې په نتیجه کې په ترکیه کې د مسلمانانو شمیر زیات شو او بلخوا بیا په یونان، بالکان او نورو هیوادونو کې د غیر مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. په ترکیه کې د جمهوریت تر قیام وروسته هم د ترکیه او یونان ترمنځ د مسلمانانو او غیر مسلمانانو عدلون بدلون وسو. دا یو ډول ضرورت او په دې توګه موږ د ترکیه جمهوریت د یو قام، یو مذهب او یوې ژبې پر اصول کښېښودی.
په ترکیه کې اوس مهال د زرګونو په شمیر کې عیسویان، یهودیان او د نورو مذاهبو یا فرقو وګړي سته او د هرې عقیدې پیروکارانو ته ازادي ورکړل سوې چې د خپل مذهب یا عقیدې پیروي وکړي. په ترکیه کې اوس هم د جماعتونو سربیره د عیسویانو او یهودیانو عبادت ځایونه سته چې کولای سي د عبادت لپاره کار ورڅخه واخلي. خو په عمومي ډول مذهب ریاستي بڼه نه لري، بلکې په شخصي ډول هر څوک کولای سي چې د خپل عقیدې سره سم ژوند وکړي. په ترکیه کې کوي خواته د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو لپاره حقوق تضمین سوي دي، نو بلې خواته د ریاست یا دولت لخوا هم شذو ته ځانګړي حقوقونه ورکړل سوي دي. په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای ترکیه په اروپا کې لومړنی هیواد دی چې شذو ته په پارلمان کې برخه ورکړل سول.
Turkey actually is one of the first countries in Europe that women had got the
enfranchisement. Turkey pasal ki da Europa lumnanai hiwad de che shuzuta pa parlament ki barkha urkar sawada aw da kar pa 1940 miladi kal ki uso nan ham shazi pa parlament ki ata aw ya chowki le che da parlament 15 barkha jolawi par kho pa 2004 miladi kal ki pa Turkey ki da ghairat pa nama da wajani aw da korani tashaddud pa qawaninu ki badlun غلې چې د شذو حقونه نور هم خوندې کړې دي. هم دا ډول د جرایمو په قانون کې هم بدلون راغلی او د جنسي جرایمو تشریح بدل شوی ده. د دې په نتیجه کې د غیرت په نوم اوژنو کې ډیر زیات کمی شوی دی او هر څوک چې پر شذو تیری کوي قانوني اجازه نه ورکوي.
بلخوا په استنبول ښار کې میشته یو امریکایي میرمن لیسا تولگا چې له یو ترکی سړی سره واده کړی وای، له شخصي پلوه ځان آزاد او مطمئن احساسوي.
Women hold seats in the parliament, you know, women are in parliament, women are representatives.
دلته خزی په پارلمان کې څوکۍ او استازیتوب لري، خو د امریکا او غالبا د نوري نړۍ په څیر دلته هم د نر په پرتله د خزی لپاره تر قدرت ځان رسول ګران دي. زه ځینې وخت له شخصي پلوه ځان مطمئن احساسوم، لکه څه چې مې زړه غواړي هغه کولی شم. دلته پر ما څه ډول بندیزونه نشته، خو ځینې وخت بیا ځان مطمئن نه احساسوم، ځکه چې امریکا کې ښځه کولی شي چې هر ځای ته یوازې لاړه شي، خو دلته باید ستا سره ښځې، نارینه یا ملګری در سره وي.
په ترکی ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د دینی چارو ریاست د نارینه او مفتیانو ترڅنګ ښځې هم د مرستیالو مفتیانو په توګه ګمارلې دي، ترڅو له ښځو سره د اړوندو چارو په باب پریکړه وکړي. د ترکیه په ګډون په ځینو نور اسلامي هیوادونو کې ښځې د وزیر اعظم یا د هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دي. دا چې آیا ښځه د اسلام له نظره د هیواد مشري په غاړه اخیستای سي او دولت راهنمایي کولای سي، د ترکیه د دینی چارو په ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد پچا جوای ښځه د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي.
Actually we have so many examples of this in the history.
په اصل کې موږ د شذو په حق له په تاریخ کې هم یو شمیر مثالونه لرو. زما مطلب دا دی چې شذ رئیس جوړېدلای سي یا د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي او داسې نور کارونه کولای سي، ترڅو چې زه پوهیږم په عملی توګه هم دا امکان لري. او په تیر وختونو کې له کلتوري پراوه هم موږ ځینې دا ډول بیلګې لرو. کچېرې موږ تاریخ ته ځیر سو، نو زه باور لرم چې په دې برخه کې موږ ته دا ډول نور مثالونه هم په لاس راځي. په عملی توګه هم چیرې د ولس خوښوي، نو دا امکان لري او موږ به وګورو چې ښځې به د ټولنو، دولتونو یا نورو ادارو مشرانې جوړې سي.
ترکیه ته مې د سفر پر مهال نه یوازې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې ښځینه کارکونکي ولیدې، بلکې په هوټلونو، ریسټورانټونو او پلورنځو کې هم یو شمېر ښځو کار کاوه. د ترکیه په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علوم ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای کورنۍ او ټولنه باید د ښځې د کار او زیار ستاینه وکړي.
I think I would feel more satisfied if I have equal
role. زه فکر کوم چې زه به ځان زیات مطمئن احساس کړم کچېرې زه د یو عادي انسان په توګه وګڼل سم او زما خوند او زما کورنۍ زما ستاینه وکړي. زه د کورس خدمت باندې کار کوم او کله چې د کار راسم نو د کور کار هم کوم. زه غواړم چې زما خوند او د کورنۍ غړي زما د کار قدر وکړي، لکه څنګه چې ښځه د کور کار کوي نو سړی هم باید مرسته ورسره وکړي او د کور په کار کې ورنه واخلي. نو زه فکر کوم چې موږ په یو وخت کې دوه کارونه کوو.
په ترکیه کې کوي خواته شزي د نارینه او ترڅنګ د ژوند په بیلابیلو څنګو کې کار کوي او ژغ یې تر یو ځای رسیږي. نو بلې خواته مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ته هم د خپل عقیده په لړ کې شخصي ازادي ورکل سوې ده. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې اسلامي دین زده کړي په څه توګه تر سره کیږي او د مدرسو نظام په څه حال کې دی. تر بیا مز احمد شاه اعظمي په مخه شکوم، ښه ژوند ولري.
ترکیه اسلام او دیموکراسي خبرونه تاسو ورته چې احمد شاه زمي وړاندې کوله. اوس بوښوې دي د بل 19 خبرونه روخانه مستقبل. د پاکستان حکومت په پیښور پونتون کې د قبایلی مطالعاتي مرکز یعنی فاټا سټډي سنټر په نامه یو اداره جوړه کړې چې د دې سیمې سیاسي، سماجی، کلتوري او معاشي اړخونو مطالعه او تحقیق وکوي. د دې ادارې په اړه نور تفصيل زموږ همکار منور شاه د نن ورځې روخانه مستقبل کې وړاندې کوي.
په قبایلی سیمو کې خلک لا د وړاندې راهیسې د ډیرو مسلو سره مخ وو چې په دې تیرو سو کلونو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ ازمیښت لا نور د مشکلاتو ښکار کړی دی. خو د دې موجوده حالاتو سره یو د امید خبره هم رامنځته شوې چې د سیمې ته د ټول نړۍ پام راګرځیدلې او اوس د وطن د واکمنو خلکو او د ګوندونو ترڅنګ نړیواله ټولنه هم دا فکر کوي چې ترسو د دې سیمې خلکو ته د تعلیم او صحت ترڅنګ ټول بنیادی سہولتونه نوي ورکړل شوی وسلوال تل دا سیمه او خلک د تیرو په لور بیای چې لوجبې د هیوا ترسنګا سیمه او نړۍ د ناامنۍ سره مخ کیږي.
د پاکستان حکومت په پېښور یونیورسيټي کې د قبایلي مطالعاتي مرکز یعنی فاټا سټډي سنټر په نامه یو اداره جوړه کړې. ډاکټر اجاز خټک چې د یادې ادارې مشر ټاکل شوی، په دې پوښتنه چې د دې ادارې ضرورت ولې راوړاندې شو وایي.
دې علاقه کې د مون خل دوته خوښتن دی، د ټولو دلچسپي او د ترقۍ کې هم دی، په جنګ کې هم دی، په انتظام کې هم، هر څه کې. خو نن سبا د ترګرۍ د جنګ په وجه سره دلته کې چې هغه انتظامي معاملات ډېر کړ او دا ټوله غریزه علاقه ده، ډېر رستو ترقۍ نه پاتې ده، نو هغې لیا سره دا د دنیا توجه دی ته وه. او دلته کې حکومت، پاکستان حکومت هم، نور دنیا هم دې باره کې چې دې کې څو کوچې دا دغه خلک په دې کې نه شامل. خدا علاقہ د دنیا نه راونځي ترګرم استعمالي او عاشن دلته یو انساني مسله. نو هغه باره کې چې کو پالیسی دی، هغه باندې په ډیره ضروری ده. هغه باندې چې ته پوه شي چې څه مسله ده، څه حالات دي، نو بیا پالیسی زیاته پوها او زیاته صحیح جوړیږي او خلک هغه مسلې حل خواتلی شي.
ډاکټر اجاز خټک وایي د قبایلی سیمو په اړه وړاندې هم ډېرې څېړنې شوې، خو هغه راغونډې کړې شوې نه دي او دا راز ډېره ګټه یې نشته. دې لپاره حکومت د فاټا سټډي سنټر جوړولو ګام پورته کړو. نوموړی وایي اداره به یې اول دغه خور و تحقیق او څېړنې راغونډوي.
د دې مقصدونه دي، دا به د قبایلی علاقو باره کې چې کوم موجود شوې ریسرچ دی چې تر اوسه پورې شوی دی، په مختلفو مضمونونو کې د جګړو مختلف اړخونه، سیاسي، اقتصادي، سماجي، هغه به راغونډول کوي. اب په یو ځای کې موجود شي، نو خود شوق ریسرچ کوي، چا معلومات پکار دي حکومت ته یا عام خلکو ته یا بل ریسرچر ته، هغه به دې باره کې چې هغه ته به یو ځای موجود وي چې بھائی راشه پوښي کې دما خلکو په دې باندې ایم پی ایل پی ڈی یا ایم ایس ٹی سی ذکر دی یا دا خلک په دې ایریا کې کار کوي، تاسو دې سره خبره کول چې اب راغونډول شي.
ډاکټر اجاز خان زیاتوي چې فاټا سټډي سنټر با په قبایلی سیمو نوې او د ضرورت سره سم تحقیق هم کوي.
دویم به دا کوي چې دلته کې د پښور او شینا علاوه بهروم چې د پښور خوښا دی علاقې کې څه دې باره کې ایکسپرتیز دی، دې کې څه مهارت ماهری موجود دی، هغه کار به موږ غونډي. بل به دا کار کوي چې نوې ریسرچ چې دې کې نوې تحقیق څومره پکار دی، هغه څه ضرورت دی، کوم علاقو کې کوم اړخونو باندې نه تحقیق پکار دی، هغه به لګوند را مخامخ. نو هغې لپاره به دا سیل یا سینټر حکومت سره او د فاټا عام خلکو سره، نوې دنیا سره، چې شام پکې دي سره یو ژوندي لینک ساتي چې به ضرورت څه دی.
نوموړی وایي دوی به کوشش کوي چې د قبایلي ولس او د هغوی د مسلو نه خلک خبر کړي. د دې ترڅنګ به نوي تحقیق کوونکو لپاره د تربیت انتظام هم کوي.
د دریم طریقه به دا کوي چې دا به مختلف ورکشاپس او کانفرنس کوي چې خلک صرف د انتظار نه کوي چې چا دلچسپي او راشي ځان پوه کړي، بلکې کودک سمناسته چې خپل مونږ سیمینار او ورکشاپونه او دغه خلک راوون کو ماهرین او دایته چوی راکی په دې خبرو کوي چې خلک پوها زیات شي، عام پوها د فاټا په مختلف اړخونو باندې پوها زیات شي. د سلورم د دې په موږ دا هم کو چې ټریننګ پروګرام وو هم ورسره ورسره چلو، خو چا ضرورت راځي د مختلف دغو کې لکه چیمبرز اف کامرس د فاټا چې کوم دی، د ټرایبل ایریا چې کوم دی، تاکي هغه سره موږ خبرې تری شي، یو ایم او یو ورسره دستخط شوی دی، پېښور پوهنتون ورسره کړی دی.
د دغه لوزنامې په تفصیل مو زموږ همکارا فرخنده وزیر خبروي.
په خبر پوهنتون او د قبایلی سیمو د فاټا چیمبر اف کامرس تر روانو 15 کالو لپاره یو لوزنامه اصلي کړی چې تر مخه به یې زده کوونکي کولای شي په ټرایبل چیمبر اف کامرس او یا نورو اقتصادي ادارو کې کار وکړي. په لومړو کې به د بی بی ای او ایم بی ای د هر ایجنسی یو یو زده کوونکي ته دا سهولت ورکړل کیږي او هغه به په ټرایبل چیمبر کې د یو ریسرچ افسر په توګه کار کوي چې وروسته به دغه عمل غځولی شي. د دې لوزنامې تر مخه به د پېښور پوهنتون هنتون په مختلفو شوبو کې د روان کال نه د قبایلی سیمو د ستکونکو شمیره هم زیاتول شي چې دا شان دغه سیمو ځوانان هم د وړاندې تعلیم حاصلولو په لړ کې اسانتیاوي ولري. د فاټا سټډي سنټر مشر ډاکټر اجاز خان د دغه لوستنامې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د دغه د بزنسمنانو تنظیم دی، ای سره یو مدفعت کړی دا چې مختلف معاملوں کے یو ہمون کا پتہ لگی چاہے سے ضرورت نے بھی ڈائریکٹ کو پتہ لگی او امون سے بہاد پورا پورا کول جیسے اگے ہمون اگمان تو سی او سا او مون کو فیسیلٹی رہتے گا سائیں خبر ا گئی کہ پروں کو پاسا کے مختلف دین کی ریسرچ کو کہے گا او کہ ائی بہ مدد کرا کہ نو دا مون سرا یو وہ سرا دیتا اون یو بڑا کہ سو پوائنٹ او دی
د قبائلی سیمو د چیمبر او د پیښور پوهنتون د فاټا سټڈی سنټر سیل د دغه لوسنامې تر مخه به اوس په تجارت، ټولنیز، سیاسي چارو، جینډر او جیولوجیکل شوبو کې هم د زده کوونکو سره مرستې کولی شي او په ګډه به سیمینار، ورکشاپ او داسې د روزنې نور پروګرامونه ترتیبوي. د فاټا سټڈی سنټر چې په دې وروستو کې په دې مقصد جوړ شوی چې د قبائلی سیمو د وسایلو په اړه زده کوونکو سره معلومات شریک کړي، مشر ډاکټر اجازی وای د دې لوسنامې ګټه به د فاټا ولسته هم رسیږي.
دې فائدې به د فاټا عام خلکو ته وي، د هغې سیاسي ورکر ته وي، هغې تجارتي انسان ته وي، هغې زمیندار ته وي، د فاټا ایڈمنسٹریشن ته وي. فاټا کا متعلق به مختلف ریسرچ کیږي، نو هغه خلکو ته ټریننګ پروګرام دی، هغه دې نه علاوه ریسرچ وي. حکومت لپاره به وي چې پالیسي څنګه جوړوي، هغې لپاره به ریسرچ شوی انډیپینډنټ مجھے فائدے بجے اوور آل دی فاٹا عوام کرسی صرف سٹوڈنٹان یا یہ ہوگی سیگمنٹ دے
دا دے سرا سرا با پی خبر پوہنتون دے ٹرائبل چیمبر آف کامرس د کارکون کو لپارا وارا تربیتی کورسون ہم جوڑے بی چے پکے با حغوی تا دا مینجمنٹ تکنیکی او داشان دا نورو انتظامی کارونو پا اڑا خودنے کی گی.
بلخوا د قبایلی چارو کارپوها ایاز وزیر وای چې د ولس د خیر خیګړې او تعلیم لپاره چې کومه حاصل کیږي هغه د ستاینې وړ دی، خو په کار دی چې دا د ځایی خلکو په ذریعہ او د هغوی په همکاري وشي، ګنی ګټورې به نه وي.
چې څو پورې د قبایلو مسلې قبایلو ته نه وي حواله شوی، زه د ډاکټر اجاز صاحب ډېر قدر کوم، ډېره باندې ګران دی، ښه سړی دی، خو هغه د هغې سیمې سره تعلق نه لري، ډېر نږدې ورسره پاتې دی، ډېر نږدې دی، شک نشته، ښه پوهه سړی دی. خو څومره چې یو اپریدی د تیرا یا یو مومن د غلانۍ یا یو وزیر د واڼه په خپله علاقه پوهېږي، دومره نه د خیبر پختونخوا گورنر صاحب پوهېږي او نه بل هغه سړی چې د قبایلي سیمې کارونا په مخه کړی دی او قبایل نه دی. ایما ایمفسس په دې چې ریسرچ د فاټا په باره کې چې کیږي اده قبایل خپلو کې اب رښتیا وي، اب صحیح وي، قانون خلک یو کې داغه اکل ببلی، داغه مقصد یا داغه نه ګټه به بل رنګ یو بل چرته بل.
د ایاز وزیر دغه اندېښنو ته په جواب کې ډاکټر اجاز خټک وای،
قبایلی خلکو سره د نیلی کې نه دي، دا بالکل بے مطلب شی وي. دی بنیادی لنک وہ قبائلی خلق و سڑی کدا تحقیق کئی نو دے قبائلی خلق و باندھم کئی دے قبائلی خلق و بم کئی آئی بم راجی دل دے تحقیق کو جائی دو ہم آسان اچھی نو خلق قبائلی علاقو پا خلق و تحقیق کئی نو اچھا بھی یہ جلے تعلق دی تو قبائلی علاقے خلق و دنیا تر مخامخ سے دو دے بھائی دے پارا یو موقع بھی یو زیب بھی چاہی را مخامخ سی و آئی رشتیا حالت را مخامخ سی آئی ضرورتونا آئی تکلیفونا آئی مسئلے را مخامخ سی مگا ام آئی کولی شی از رو تو کو دیرم محسی بجیدی کتابونا ہو آئی یا اولی کو نوشو کولی اچھا سو کولی شی اگا چھے حالتا اسی کئی دا سینٹر چھے دے یا دا سل چھے دے بے کار دا دے چھے قبائلی علاقہ را مخامخ کی او صرف دی جگدو او مرگونو او سوسائی دا خودکش او دہرگر دینا بلکل ته ژوندۍ خلق وشي یا خلکو ډېرې مسئلې دي اره مخامخ شي او هغې حل خوا ته څه پیشرفت وشي. نو دې د قبایلي علاقې خلکو د قبایلو یو بنیادي کردار دی، هغې نه بغیر نه دا یو قدم نشي اخیستی، هغې نه بغیر باسې هوایي خبره وي.
په دې حقله ایاز وزیر وای چې مرکزی حکومت تر اوسه پورې په اکثر معاملو کې قبایلو ته خپل کار په خپله د کولو موقع نه ورکوي او ځکه د دې سیمې مسلې نه هواریږي. د نوموړي په وینا د قبایلي سیمو په اړه هر ډول تحقیق یوازې قبایلي تن ښه کولی شي. دې خبرې ته په اشاره سره اجاز خټک وای، په تحقیق او مطالعه کې او په خاص توګه د تربیت په لړ کې به دوی قبایلي خلکو ته ترجیح ورکوي، خو که د بهر نه کوم خلک غواړي چې په قبایلو تحقیق وکړي نو هغوی ته به هم موقع ورکولی شي.
اوس خو دا به دواړو کوي، دا مونږ کولی نه شو چې صرف د قبایلي علاقې خلک به کوي، دا دنیا کې یو ځای کې نه کېږي، او قبائلی علاقے خلق سے بدلی دنیا خلق دی انسانان دی خلق سا بس سا قابل سا نا قابل سا دے میں کی خلق سا پتے دل خوز ذہن والا سا یہ ذہن خلق کے زمین سے بدلی یہ خودیتی خبر دا چھے دی قبائلی علاقے علاقی کی جنہی اغرب قبائلی کی پا مسئلو بانے زیاد پیجن مزیاد با اغرط آسان ہم دی کلا نا کلا کلی کی دبارنے کا خیادہ نا خوب دی مو مو موقع دعاو تاور تاور قبائلی علاقے قسم زیاد کم دایا ہوئی چی آئی پر پختل علاقہ کول غالی وہ پر سیننگ کے کول اگر با مخصوص ہوئی ہم دی قبائلی علاقے زوانانو آو آئی خلق سین چی ورا مخامر
نموڑے پر آخر کے قبائلی خلقو او پر خاص تو گزوان کلتا دا پیغام ورکوی
دیدی دا سے دی دنیا بدلی گی بدلی یو خامخاش اگر کی او آگے بدلی دنیا کر پیوز اتخل اور دن قبائلی علاقے خاص کر جوانان بے لے کے مواریا بلکہ خود خدے نے تیری جن کر کم گئی تو خود یہ جن دے تعلق خل سر خل علاقے سر خل خلق سر راجی آسا جی راجی آئے خلق سر آج کسے کے لیے سمائی پر بانے بھی کینی پاکی غم خوادی پر کینی آسا جن آسی سیل پر بھی بچو پر بھی کہ اغای بانے اثر کیجی جیسا کہ دیتا مختی کرنی دنیا دا انسانی ترکی چکم زیتا ہو رہا سیدا دنیا کی کمزور تو اور اسیدا ائی کی بے خپل سے وام خلی او خپل برخه پکې ورل کی ائی کی شامل کی
تاسو په پیښور یونیورسيټي کې د قبایلی مطالعاتي مرکز د مشر ډاکټر اعجاز خټک خبري اورېدې چې وايي په قبایلی ولس کې ډېره بیداری راغله په کار دي چې اوس دا بیداری په عملی توګه استعمال کړي شي